ګرانو کتونکو اوریدونکو السلام علیکم. دا د وایس اف امریکا ډیوه لویه خیبر پښتونخوا د ټلویزیون خبرونه ده. نن د نهه یا سه شنبه ورځ 2013 کال د نومبر 20مه نیټه دا وختونه شوې دي. په اسلام آباد کې د ماخام اته، په کابل کې دي د ماخام اونیمې، او په واشنگټن ډی سي کې د ورځې 10 بجې دي. لویه خبر پښتونخوا کې درته زه سمینه احسن
او زه نصر کاکړ
تاسو ټول اوریدونکو او کتونکو ته هرکلی وایو. مهمه موضوعات به تاسو وړاندې کوو. خلاول سرټکی
د خیبر پښتونخوا حکومت وايي په قبایلي ضلعو کې د اصلاحاتو عمل ګړندې کولو لپاره د لوړې کچې کمیټه جوړه کړې ده. نن یو خبري کانفرنس ته په وینا کې د اعلی وزیر د مطبوعاتو سلاکار اجمل وزیر ویلي، په خوانیو قبایلي سیمو کې د ډیپټي او اسیسټنټ کمشنرانو د عدالتي واک ختمولو په اړه د عالی محکمې د پریکړې پر ضد به ستره محکمه کې اپیل کوي.
د پاکستان د اسلامي نظریاتي کونسل مشر ډاکټر قبله ایاز نن د یوې غونډې وروسته ویلي، هیڅ یو تن ته دا اجازت نشته چې د چا د وجنې یا څوک ته کافر کولو فتوا ورکړي، او داسې خلکو د پاره د سختو سزاګانو په تجویز کار روان دی.
او ملګری ملتونه وایي ګړ د نړۍ کې د خپلوانو او مړونو له لاسه تیر کال 78,000 ښځې وژل شوي دي. اداره په خپل تازه رپورټ کې وایي د ښځو په وړاندې د تشدد د مخنیوي لپاره حکومتونه باید جدي اقدامات وکړي.
دا د دې علاوه یو شمېر نور مهم موضوعات به هم تاسو ته په خبرونه کې وړاندې کوو. خو لاول لنډ خبرونه.
د خیبر پښتونخوا حکومت ویلي په قبایلي ضلعو کې د اصلاحاتو او امنیت عمل ګړندې کولو لپاره یې د لوړې کچې یوه کمیټه جوړه کړې ده چې مشري به یې ایالتي وزیر عاطف خان کوي. نن د اعلی وزیر په دفتر کې یو خبري کانفرنس ته په وینا کې د اعلی وزیر مطبوعاتي سلاکار اجمل وزیر ویلي چې د دوی حکومت غواړي په خوانیو قبایلي سیمو ته عدالتي نظام وغځول سي. خو د یوې پوښتنې په جواب کې هغه وویل چې په قبایلي ضلعو کې د ډیپټي او مرستیال کمشنرانو د عدالتي واک ختمولو په اړه به د پېښور عالي محکمې د پریکړې پر ضد سترې محکمې ته ځي او د پریکړې په خلاف به اپیل کوي.
په پاکستان کې د اسلامي نظریاتي کونسل د مشر وینا دا یو تن تنظیم یا اداره دا حیثیت یا اختیار نه لري چې د چا د مرګ فتوا جاری کړي. په اسلام آباد کې د کونسل د غونډې نه پس ډاکټر قبله ایاز میډیا ته وویل دا اختیار هم د چا سره نشته چې بل یو کس ته کافر وایي. ډاکټر قبله ایاز زیاته کړه کم خلک چې د قسمه فتوی یا اعلانونه کوي د هغوی دپاره هم د سزا طریقې کار موجود دی، خو اسلامي نظریاتي کونسل به ځینې سفارشاتو باندې کار کوي او غواړي د قسمه خلکو دپاره د سزا سخت تکړه شي.
ملګری ملتونه وایي چې په ګرد نړۍ کې د خپلوانو او مړونو لخوا د ښځو د وژل کېدو پیښې مخ پر زیاتېدو دي. د ملګری ملتونو د مخدره موادو او جرمونو اداره یا یو ان ډی او سی د خپلې وی تازه څیړنې له مخې وایي چې تیر کال په ټوله نړۍ کې شاوخوا 78,000 ښځې د خپل ژوند شریک یا د پخوانی شریک او یا هم د خپل کورنۍ لخوا وژل سوي دي. په دې سره ویل کېدلی سي چې اوسطن ډول هر ورځ 110 ښځې په نړۍ کې د خپلوانو یا بیا د مړونو لخوا وژل کیږي.
د امریکا صدر وایي انتظامیه هیڅ اراده نه لري چې وستي امریکایان کډوال امریکا ته رادننه کړي. ډونالد ټرمپ دا خبره پرون د ګول پورس د خپلو پلویانو یو لاریون ته کړي. په میسي سي پي ریاست کې صدر دغه لاریون ته وویل دغه غیر قانوني قافلو ته زموږ پیغام ډیر ساده دی چې واپس شي او خپلو کورونو ته لاړ شي، موږ به تاسو داخلي دو ته نه پرېږدو.
د افغانستان په غزنی ولایت کې په بم چاودنه کې درې امریکایي عسکر وژل شوي او درې نور زخمیان دي. په افغانستان کې د کاتي ماموریت ځواکونو په وینا دغه بم چاودنه د غزنی شار سره نږدې وسو چې پکې یو غیر پوجي امریکایي زخمی شوی هم دی. په سمدستي ډول د چاودنې مسؤلیت چا پر غاړه نه دی اخیستی او نه هم د کاتي ماموریت بیان ویلي چې ګنې دا به چا کړی وي.
او برتانیا او ډنمارک په اوبر باندې 1.2 میلیونه ډالر جرمانه لګولې. دوی وایي اوبر کمپنی د ناکافي امنیتي ګامونو په سبب د بشمیره خلکو معلومات د سایبر حملې خطر سره مخ شوي وو. دغه جرمانه د 2014 یو پیخې په بنیاد لګول شوی چې کله د 2.3 میلیونه خلکو معلومات پټ شوي وو. په دې کې 2.1 میلیونه اکاونټونه د برتانیې د خلکو وو.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسو. د خبر خلکو سره دیو
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات اخته کی صرف 400 نه ده ټول ریجن دی.
هغه خبر پر ابو چی تاسو یې مهم بوله.
د راکیا نو اوریدل چې څنګه د ټیپ امریکای کې د خپل کار شروع او اوسه وده
ټویټر @voadiva، فیسبوک voadiva.
دا د وایس اف امریکا جو دا ګلو کتر منور دن کولو خبر پښتونخوا خبرونه ته ایوري بیا هم شرق لاس تاسو هم تاسو په امره ګرځو تفصيلي ریپورتونه ولوري تلګه څنګه چې په خبرونو کې تاسو واوریدل د خیبر پښتونخوا حکومت وای په قبایلی زلو کې د اصلاحاتو عمل غړیند کولو لپاره د لوړی کچي کمیټه جوړ کړی ده. نن دا خبره د اعلی وزیر د مطبوعاتو صلاحکار اجمل وزیر یو مطبوعاتي کانفرنس ته په وینا کې کړی ده او ویلي چې په خوانیو قبایلی سیمو کې د ډیپټی او اسسټنټ کمشنرانو د واک د ختمولو په اړه د پېښور د علي محکمې د پریکړې پر ضد به په ستره محکمه کې اپیل کوي. تفصیل را کوي زموږ خبريال مدثر شاه په دې رپورت کې.
د دې جزئیاتو په حق له نومه وړې ډیو توای
دا چې کومه کمیټې جوړه شوې ده، دا کمیټې د اضلاع پیس اینڈ ریفارمز کمیټې لکه مته چې کم دی اصلاحاتي تجاویز دي په دې کې جی د مونږ چې کب صوبائی سینئر وزیر دی عاطف خان دغه سربراه دی، پغه کې وزیر قانون سلطان محمد خان صاحب دے، وزیر خزانہ تیمور سلیم جگڑا صاحب دے، وزیر اطلاعات شوکت یوسف زئی صاحب دے، آئی جی خیبر پختونخوا چکم صلاح الدین محسوس صاحب دے، ترجمان صوبائی حکومت اجمل خان وزیر صاحب دے، مونگ دا ٹول پدے کے ایک ممبران.
زیادہ د پاکستان تاریخ کے پرون پر دویم زل کم وزیر اعظم او پڑومبی زل وزیر اعلیٰ د پخوانی فاٹا دورہ اکڑا چور سرد صوبے گورنر نور وفاقی و صوبائی وزیران او د فوج سر لخ کر ہم موجود او وی ویل دغ او قبائلی ضلعوں کے د پرمختگ لپار ب ڈیر زر این ایف سی ایوارڈ کے ٹاکل شوے سد پاس سل ارب روپئے منظوری شی. خود دنامو چ پختن اوکڑا د پیخبر ہائی کورٹ پر شمول نور پوهان هم د اصلاحات او عمل لا مطمئن ندی او های کورٹ خو ویلی دی چې قبایلی ضلعو کې انتظامی او عدالتی اختیارات دواړه تر اوسه پورې ډیپټی کمشنرانو سره دي. نو اجمل وزیر ویل د دې خلاف به مونږ سپریم کورٹ ته ځو، خو زیاته کړه مونږ غواړو عدالتی نظام د دغل ته وغځول شي او هم د دې لپاره کمیټه جوړه شوې ده.
په دې باندې ټوټلی مونږ لګیا یو، په دې باندې ماته استوي چې حکمت عملی تیار ده، په دې باندې کار تیار شوی دی، په دې باندې مونږ بریفینګ شوی دی پرون پرائم منسٹر صاحب چې کوم دا تګ وو دغه مین دا مقصد وو چې په دې باندې هغه افتتاح وا دې دښی او ان شاء الله تعالی مختبه تاسو ګوري چې په دې باندې په تیزی سره کار شروع دی او چې دا کم شاین دي دا تاسو په فیوچر کې ګوري په دې باندې ډیر په تیزی دا کمیټي سپیشلی په صوبای لیول دښی پر جوړ شو چې دا به مانیټر کوي. هم
د نورو پښتنو جواب کې د وزیر اعلی ویان اجمل وزیر هغه شکایتونه رد کړل چې ګینه د وزیر اعظم وزیرستان ته دوره کې منتخب شوی او نور پښتانه مشران نو بل شیبی او صرف مرات یافته ملکان موجودو او زیات اکړه چې د ملکی او فوزی مشرانو وزیرستان ته یو ځای تک مقصد داو چې نړۍ هیواد او د قبایلی ضلعو خلکو ته اوخول شي چې دواړه فاټا اصلاحاتو باندې موافق دي او دا عمل زر تر زر تر سره کول غواړي. مدثر شاه، وایس اف امریکا، ډیوا، پیښور.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا یې زه دی.
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
پاکستان کې د اسلامي نظریاتي کونسل د مشر ډاکټر قبله ایاز وینا ده چې یو تن ادارې یا تنظیم ته دا حیثیت یا اختیار نه دی ورکړی شوی چې هغه دې په بل چا باندې د کفر فتوا ولګي او یا دې د چا د مرګ فتوا جاری کړي. ډاکټر قبله ایاز په اسلام آباد کې د اسلامي نظریاتي کونسل د یوې غونډې نه پس میډیا ته خبرو کې دا وویل چې داسې خلکو باندې داسې خلکو ته د سختو سزاګانو په معامله کې تجویزونو باندې خبرې روانې دي او ډېر ضربدوي فیصلې ته ورسي. تفصیلي رپورت پی ویلا چانه اورو.
په دې موقع دوه مرکزی وزیرانو نور الحق قادری او علی محمد خان د حکومت لخوا اسلامي نظریاتي کونسل سپارښتنې عملی کولو په اړه د کونسل مشر ته د خپل مرستو باور ورکړې دي. او بیا د یو پښتنې په جواب کې د اسلامي نظریاتي کونسل مشر ډاکټر کبلایاس په ګوته کړې چې پاکستان کې کم یو تن یا ډله په خپل سر د چا د وجنې فتوا نشي جاري کولې.
یہ طے پایا کہ پیغام پاکستان میں آلریڈی تمام علماء کرام تمام مسالک نے جو بیانیہ دیا ہے اس میں یہی ہے کہ کسی کو وجب القتل قرار دینا، کفر کے فتوے لگانا، یہ کسی فرد کا یا گروہ کا کام نہیں ہے اور بالکل اس کی گنجائش رد کر دی گئی.
دے وای چې د کونسل لخوا د اړوان د نه پیغام پاکستان په نوم د تندروی په ضد خپل کړی شوی بیانیه کې د چا د قتل یا سو کافر ګرځولو فتوا ناجایزه ګرځولې شوې ده. نوموړي ویلي چې د پاکستان د بیلابیلو فرقو 1300 نه زیات عالمان په یو اواز سلا دي چې تر مخه څوک هم دا واک نه لري چې په خپل سر د بل یو تن د قتل فتوا جاری کړي. دا په داسې مهال چې په روستو کې د سترې محکمې لخوا مذهب سپکاوي باندې تورن عیسائی زنانه آسیه بیبي خوشی کولو پریکړه په ضد د مذهبي ګوندو لخوا سخت برګون پلیدو کې راځي. او په دې کې بیا تر ټولو زیات فعال تحریک لبیک د دغه پریکړې په ضد پروستو کې ټول پاکستان یو ځل بیا تړلی وو. او بیا دغه مظاهرو په محل تحریک لبیک مشرانو د آسیا بیبي خوشی کولو پریکړه ورکوونکو قاضیانو د وجنې فتوا هم جاری کړې وه. او د پاکستان فوجي کمانډرانو باندې د خپل سرلخکر جنرل قمر جاوید باجو په ضد را پاسېدو غږ هم کړی وو. که څه هم د پاکستان حکومت نن سبا دغه تندره وډلې پسې راغستې ده او د ګوند مشر خادم رضوي په شمول د تحریک لبیک لک تر لگا زر کارکنان گرفتار کړی دی. خو مهمه خبره دا ده چې حکومت خادم رضوی د کفر یا قتل فتو یا اړی ګړی خوراولو نه خو د امنیت ته خطر جوړېدو په سر د یو کمزور قانون 3 MPO د لاندې گرفتار کړی دی. خبری کانفرنس ته وینا کې د کونسل مشر ډاکټر کبلایا زیاته کړې چې نن د کونسل لومبه پړاو کې دوی د حکومتي وزیرانو سره لیده کاته او بحث کړی دی. او دا چې په دویم پړاو کې به نظریاتي کونسل په یو ځای درې طلاقونه ورکولو ګام ناجایزه بللو، د دې لپاره سخت سزاګانې ټاکلو په حق لخپل سپارښتنو ته حتمی بڑا ورکوي.
تاسو موږ په ټولنیزو وبپاڼو هم سره لشي، فیسبوک VOA Diva، ټوئیټر @VOA Diva، انستاګرام VOA Diva، او په یوټیوب VOA Diva News.
د وایس اف امریکا جوړه د ګلاو کتر من اوردونکو خبرونه لا دوام لري. او تاسو په فیسبوک باندې په ژوندۍ بڼه د خبرونه لیدلې همسي facebook.com/voadiva. او 15 دقیقې یا منټه وروسته به هم په دې خبرونه کې موږ د خیبر پښتونخوا د حکومت په هغه فیصله باندې هم خبرې کوو چې وایي د پېښور د عالی محکمې پریکړه چې قبایلي سیمو کې د ډیپټي او اسیسټنټ کمشنرانو د عدالتي واک ختمولو په اړه دغه به په ستره محکمه کې چیلنج کوي. میلمه بر سره وي او تاسو هم کولی شئ ټلیفون لالارې په دغه خبرونه کې برخه واخلئ. اوسم یو بل رپورت. د ملګرو ملتونو ادارې UNODC په شمیرو کې ویل سوي دي چې ټول نړۍ کې هر ورځ شاوخوا 130 شزي د خپل مړونو او خپلوانو له لاسه وژل کیږي. 2018 کې دغه اداره وایي چې نږدې 80,000 شزي چې دینو هغه وژل سوي. تفصیل رابیه پیر په دې رپورت کې راکوي.
رپورٹ کی په دې اړه افریقا تر ټولو خطرناک بری اعظم ګرځول سوی، خود هم ویل سوی چې په ایشیا کې په کال 2018 کې 30,000 شدې خپل د کورنۍ د لاسه وژل سوی، چې سبب یې حسد د غیرت په نوم وژنه، شدې خپل حق ګرځول او د دې د پرشدو ویری سرګندی شي. په رپورٹ کې کاڅه هم د پاکستان په اړه سجدا ندی ویل سوی، خو د پاکستانی پوهانو او د بشري حقوقو د پاره کارکونکو څېړنکارانو تر مخه پاکستان کې همشزي ځان ډیر غیر محفوظه غړي او د قانون سازي په وجود د غرب پنوم د وژنو شمیره د تیرو کلو په مقابله کې زیاته سوې ده. په دې اړه د بشري حقوقو د پاره کارکونکو فرزانه باري وایي،
پل روایتونا دا زان سرا ساتل غواړي او شزی تا دا آزادی خلافی کچری شزا پا کابو کنوی که آغا خوروی میرمن یا لور نو غواړي چی ختم کری سیم خلگو تا پوهانا ندر سول سویم چل وجی دغا جهلانا فکر خپل پرزای ولاردیم دا ایچ آر سی پی دا یو ریپورت تر مخه کال 2011 دا جون سخا دا کال 2013 دا اگست تر میاشتا پوری و سوا و دیر شزی دا غیرت پانم و جل سوی دیم خو ریپورت دا غشمیره اوس هم صحیح نگرزوی او وایی چی اکثر کورانی خود دا سرا دا غشان مقدمی ریپورت کوی هم نام دا بشری حکونو دا پارای کارکون که یو بلا کارمند نورمر جان دیو ریڈیو تا وایم
یو خدا قوانین کو تا سو گوره دا طولن سمر فیصد برخ چی دا دی قوانینو نخبر دا بل خصوص چی کمی خزی دی بل دوی ما خبره چی پولیس دی یا چی کم لائن فورسمنت دی دوی ولی آغشان قانون شتا او دوی دا غداغی قانون دا بلیکولو دا غی دا تطبیقولو دا پارا ناسی نو ولی دا سی بیانی کیگی
دی زیادوی چی دا شزو دا حکونو دا پارا جور سوی دا قانون پا ارا پا کار دی دا مطبوعاتو او نور زریو سخا طولانه کی پوهانا خوارا کرسی چی دا غا قانون یوازی تر کتابو پاتا نسی بلکه پا عملی توگا دا شزو پا جوندونی کی پا شوار سی یو بلی اداره Human Rights Watch دا کال 2013 دا یو ریپورت تر مخه نه یوازی دا وژنی بلکه شزی دا سخت تشدد شکار هم کیجی چی پا کی جنسی زیاتوب تزا پر غورزول کورانی تشدد او پا زور واده ورکول دا پاکستان دیر سنجیده ستونزی دیم دا غا ریپورت شایی چی دا تیرو درو کلو راهی سی 2009 شزی دا غیرت پا نوم وژل سوی دیم دا انترنیشنل آنر بیسد وائلنس نیتورک HPVA دا اندازی تر مخه پاکستان کی هر کال زر شزی دا غیرت پا نوم وژل کیجی چی دا نور نڑی شل فیصد دیم دا امنیسیتی انترنیشنل دا کال 2014 اتلس پا ریپورت کی ویل سوی پا پاکستان کی دا شزو دا غیرت پا نوم جوڑ سوی قانون پی اثار دیم دا غا قانون کی ویل سوی دا غیرت پا نوم دا وژنی تورن تبا پانسی سزاور کول کی دیسی خدا پریکڑا با کازی کولی سی چی دا غا وژنه دا غیرت پا نوم سوی او که نا دا چیڑونکو وینا دا دا غا قانون دا کمزوری لوجی اکثر نیول سوی تورن تنان دا ثبوت تنشتیوالی لوجی یا دا کورنی سرا دا روغی جوڑی ورستا خوشی کریسی او جار سوی قانون خپل پرزی بی اثر پاتسی
دا د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ده په افغانستان کې د افغانستان مشران او نړیوال سفارتکاران نن د نهه یا سیشن به پورس په جنیوا کې اینی او په دې موضوع به خبرې کوي چې په افغانستان کې د ولسو کالو نه چې کومه جګړه روانه ده نو د دې خاتمه څنګه وکړي شي یعنی دغه جګړه څنګه ختمه کړي شي او د افغانستان د سلويختو کالو نه چې کوم د جګړو د لاسه اقتصاد ځپلی شوی دی نو د هغه اقتصاد څنګه بیا په خپلو خپو باندې ودرولی شي د افغانستان صدر اشرف غنی هم دغه غونډه کې برخه غستو د پارا جنیو ته تللې ده او هلته کې به هغه خبرې طریقې هم په دغه موضوع باندې چې افغان حکومت د دغه غونډې نه ستمی لري او هلته کې به د افغانستان د اقتصاد او د افغانستان د ټولنې د بیا رغونې د بیا جوړولو د پارا د نړیوالو نه ستمی لري په دې موضوع باندې خبرې ترې او تفصیل وړاندې کړي زموږ همکار نصیر احمد کاکړ فواد لامیتا
زه غواړم چې قدرمنو اوریدونکو ته ووایم چې د کال 2001 راهیسې د افغانستان په اړه د لوړې کچې دغه دیارلسم نړیوال کانفرنس دی دغه غونډه چې په جنیوا کې شروع کیږي په دغه کې به د افغانستان په ګډون د دوه شپېتو هیوادونو د باندنیو چارو وزیران مرستیالان او د ملګرو ملتونو په ګډون د 15 نړیوالو سازمانونو څخه استازي برخه ولري دغه غونډه په 2 ورځې دوام ولري او سبا به ورته د افغانستان صدر اشرف غنی وینا کوي د افغانستان د حکومت یو ویاند ویلي دی چې جنیوا کې به د مرسته کوونکو هیوادونو زړونه وګټي
د افغانستان حکومت څه هیله او تمه لري له دې کانفرنس څخه
سبا ته چې د جنیوا د غونډې مهمه ناسته ده صدر اشرف غنی به نړیوالو ته د سوو ژمنو په اړه معلومات ورکوي د افغانستان حکومت وایي چې دغه ناستې هدف د نوو ژمنو یا کومکونو ترلاسه کول نه دي بلکې د هغو مالي مرستو په اړه به حساب کتاب ورکوي چې افغان حکومت 2016 کال کې د برسلز په غونډه کې ترلاسه کړی وي د جنیوا غونډه له برسلز او وارسا له غونډې وروسته د افغانستان لپاره مهمه بلل کیږي دوه کال وړاندې د برسلز په یوناسته کې افغان حکومت ته نړیوالو تر 15 ارب ډالرو زیات مرستو ورکول ژمنه کړې وي، خو اوس د مرستندوی هیوادونو او سازمانونو استازي غواړي چې معلومات واخلي چې د دوی ورکول سوي مرستې څنګه کارول سوي او د افغانانو ژوند یې څومره بدل کړی دی. دغه غونډه کې به صدر غنی د خپل حکومت لاسته راوړنو ذکر هم کوي چې پکې د چارواکو په وینا د برېښنا یا بجلی تولید یو لوی لاسته راوړنه ده او نږدې 80% د هیواد برخې اوس د دې په وینا چې بجلی لري. همدا ډول د کاسا یو زر پروژه چې افغانستان له خپل شمالي ګاونډیو او په ایران کې د چابهار له بندر سره نښلوي هم به افغان چارواکي خپل لاسته راوړنه وبلي. چارواکي دا هم وایي چې دوی به په جنوا کې صفا خبرې کوي، خپل لاسته راوړنې یعنی کامیابی به هم بیانوي او ناکامۍ به هم بیانوي. ډیره مننه له تاسو څخه او کورمو ودان.
خوګو اوریدونکو او کتونکو، تاسو مونږه په ډیو ریډیو په فیسبوک او په ټویټر په دواړو باندې تاسو مونږ فالو کولی هم شي او تاسو خپل نظر هم مونږ ته لګولی شي.
د وسفه مرکه جبا د کډرمن اوردونکو خبرونه لا دوام لري. د افغانستان په غزنی ولایت کې په بم چاودنه کې درې امریکایي عسكر وژل شوی او درې نور زخمیان دي. په دې اړه زموږ همکار پیر زبیر شاه زموږ همکاري سمینه احسان ته نور حال ویلې او رې دوته ساسو پام را کړو.
دو قسمه حمله دي، یو خدا دي چې لکه دا کوم غزنی کې شوی دا چې روډ سایډ باندې بم ول دوی هغه کړي مړه کړي دي، درې کسان امریکایي او درې پکې زخمیان دي. دین علاوه نور چې کوم دي هغه ته انسایډر اٹیک وایي چې خپلو کې هغه کسان اکثر افغان فوج کې یا سپیشل اپریشنز کې هغه ورپاسې یو امریکایي باندې حمله وکړي. کس چې څنګه په کتا سو خیالی په اکتوبر کې جنرال رازی کې مداسه مړ کو، یو گورنر باډی ګارډ هغه ورپاسې دوه هغه امریکایي جنرال هغه باندې حمله وشو خو هغه بچ شو. او بل اوسه پورې دا دی چې طالبان یو سایډ ته خبرې هم کوي لګیا دي، بل سایډ ته دا حمله هم کوي. کلګې دي ډېر دي خو اثر یې ډېر دی. او په دا لس مړی اوسه پورې په دې کال کې شوې دي او په 15 مړی چکم دي هغه په دې میاشت کې دي او ټوټل شمیره چکم دا 2290 وی چې ټوټل 2000 یوم کې چې کله دا جنگ شروع شوې ده. نو بل دین داسه هم لکه څنګه اشرف غنی ویل چې د طالبانو ته یا هغه کسان چې کوم طرح غره تو هغه ته په ګوانډي هواد کې ورته ټریننګونه ملاويږي یا هغه ورته پیسې ملاويږي، نو دا یو مسله ده چې کله پورې دوی ته دا سیف هیون چې ورته وای زالې وی اډې وی دوی او مشران نو ته داسه یو ځای ملاوي چې سره دوی کېنستې شي او جنگ پر حکمت عملی کول شي، نو هغه پورې به دا حمله به کیږي. په دې کې به تیزی راځي، اسپیشلی په داسې ټایم چې طالبان یو سایډ ته خو وای چې مونږ خبرې کوو لګیا یو په قطر کې میټینګونه وکړه خلیل زاد سره، ور سره په روس کې یو غونډه وشوه په ماسکو کې، خو ور سره داسې حمله هم کوي او دا حمله که حقانی شبکه کوي که دا ته افغان طالبان کوي. مسله دا ده چې دوی ته ځایونه ملاو دي او کله پورې چې دا ځالې نوي ختمه شوي، کله پورې دوی ته روزنه نوي ختمه شوي او دوی ته پیسې نوي ختمه شوي، نو دا حمله به جاری وي.
په امریکا کې دننه او بیا په کانګرس کې دغه وجنو ته څنګه کتلې کېږي، څه عکس العمل پر راغلی؟
نو چې دا حمله خو اوس دا سدې چې امریکې کې به مونږ ګورو چې دا د امریکې د تاریخ ټول نه اوږد جنگ روان دی. ولس کالې وشو او ما څنګه وویل چې تقریبا 2200 نه زیات کسان پکې اوسه پر مړه شوي دي او اوس پکې دې کال کې د مرګو کې بیا تیزی راغلی ده. پنځم مړه شو، پنځه شوټ دې میاشته کې تش. نو دلته یو طرف ته خو په دې جنگ باندې دواړو ته لکه دا یو اتفاق شته، په کار ریپبلیکنز دی کار ډیموکرات پارټي والا دی، هغه دا وایي چې او دا ضروری دی چې موږ افغانستان کې او افغانستان حکومت سره هغه حکومت راستو کو دی، افغانستان ځواکونه په خپل خپل درو هغه ته ټریننګ ورکو، ور سره ور سره دلته هم اوس خلق تنگ شوی دی د جنگ نه او چې څومره هم داسې مړی راځي التنه افغانستان امریکانی ځواکونو والا نو دلته به سیاسي فشار دی په صدر ترامپ او په انتظامیه باندې به هغه به زیاتیږي. صدر ترامپ هغه کسو چې خپل الیکشن کمپین کې دوی چې افغانستان نه وزم خو بیا یو ستراتیجی د ساوت ایشیا والا هغه کړ نو هغه باندې کار کوي لګیا دی خو هغه هم یو لیمټ په وی او خلک دلته اوس آوازونه زیاتیږي چې افغانستان باره کې تاسو څه وکړئ یا ور نه وزئ یا که وزئ نه نو بیا التدا سے عملی گامونه واخلی چې دا تشدد کم شي او صلح لپاره وشي. نو دوی صلح لپاره هم کوشش کوي او جنگ هم تیز کړی دی امریکا خو ور سره چې کوم استراتیجی دا هغه کې څومره مختلف پهلوګان دي هغه کې یو د پاکستان ولا چې کوم حصہ دا هغه لا کمزورې دا هغه باندې لا کار دوی نشي کولې. پاکستان باندې فشار اچي خو یو حد پورې یو حد نه دوی زیات تک نه غواړي ولې چې پاکستان هم غیر مستحکم کول نه غواړي دوی ولې چې ډېر زیات یو خطر وي. غټ ملک دی مسلمان ملک دی 200 میلیون آبادی دا جوهري اسلحه دا ور سره نو دلته چې څومره دا مړی زیاتیږي نو امریکای کې به فشار پر زیاتیږي په کانګرس باندې او په صدر ترامپ انتظامیه باندې او دا جنگ ډیر زیات ګرانم دی او په جانی لحاظ سره هم مالی لحاظ سره هم نو دوی به کوشش کوي چې دله یو داسې مخه ونیسي چې دا جنگ لکه یا به ختموي خو په کومه طریقې ختم کړي. دا ډېر غټ چیلنج دی نو ګورو به چې دوی څنګه جواب ورته وایي خو دلته دباو پر زیاتیږي لګیا. ډېر مننه.
د امریکا خلایي تحقیقاتي ادارې ناسا لخوا یو میشن یو ځل بیا مریخ ته لیږل شوی دی چې پرون د دغه میشن د لاسې د لاندې انسایټ په نوم باندې یو ماشین مریخ ته کوز شوی دی او هلته نه به وس معلومات را لیږي. 340 میلیون کیلومتره سفر دغه ماشین کړی دی چې په ساغي هغه مریخ ته کوز شوی دی. منزه شهید په تفصیلي رپورت تیار کړی.
د امریکا فضائی ادارې ناسا یو پلټون کې وسیله د مارس یا مریخ سیارې پر مخ کېنولې ده. د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې د دغه ماموریت د کنټرول مرکز د بیړۍ په خوندي رسیدو ډیره خوښي څرګنده کړې ده او د ناسا څېړونکو ویلي دي چې د مریخ سیارې د معلوماتو د راټولولو لړۍ پیلوي. دغه فضائی بیړۍ به د مریخ دننه جوړښت وڅېړي او دا به د ځمکې وروسته دویمه سیاره وي چې د زلزلو او د سطحې لاندې هوا کچبه یې معلومه شي. فضائی وخت د غرمې 12 بجو د امریکا د فضائی چارو د ملي ادارې یا ناسا په لسګونه انجینیرانو په پسادینیا ښار په یوه کنټرول خونه کې شیبې شمارلې چې د انسایټ په نوم د دوی فضائی بیړۍ په بریالیتوب سره سری سیارې یا مریخ ته ورکته شول. له دې یوه دقیقه وروسته انسایټ په یو سلفي عکس کې د خپل چاپیریال تصویر راواستوه. ویل کېږي دغه لومړني انځورونه د خاورو له امله روښانه نه دي راغلي خو په راتلونکو ورځو کې به روښانه انځورونه هم خپاره شي. ساینس پوهان وایي چې انسایټ له اتموسفیر څخه تر د سیارې مخ پورې واټن په 2 دقیقو کې وواهه چې بې له ستونزو کېناسته. د ناسا انجینرانو ویره درلوده چې ګواکې دغه بیړۍ به د دوی په وینا د طرحې له 2 دقیقو روغه ونوځي. دا هغه 2 دقیقې دي چې پکې دغه بیړۍ د ناستې پر مهال خپل مزل په 1 ساعت کې د 2000 کیلومترو څخه یوازې 8 کیلومتره ته راکوزوي. د سری سیارې یا مریخ د منځني جوړښت معلومولو لپاره لیکل شوې دغه لومړنۍ بیړۍ په یو شمیر پرمختللو آلو سمباله ده چې ډېر یې اروپایي دي. مریخ لمځکې 301 میلیونه مایله لیرې دی او سفر یې 6 میاشتې وخت اخلي. مریخ ته د انسایټ د استولو ټول لګښت 1 میلیارډ ډالره و او دا ماموریت به د ځمکې په حساب په 2 کلونو کې چې د مریخ له 1 کال سره برابر دي بشپړ شي.
دا د وایس اف امریکا جو دا کډر منوریدونکو لوی خبر پښتونخوا خبرونه ته یوه بیا هم شراغله سره څنګه چې موږ نه درته ویلو نن به هم په دې موضوع باندې خبرې کوو چې د خیبر پښتونخوا حکومت وای د پېښور د عالی محکمې یا د های کورټ هغه پریکړه چې ویلې دي په قبایلی ضلعو کې د اسیسټانټ او ډیپټي کمشنرانو عدالتي واک ختم کړل سي او هلته دي د عادی عدالتونه واک چې دی هغه وغځول سي. کډر من اوریدونکو خیبر پښتونخوا حکومت وایي چې دی باید دغه پریکړه پر ضد باندې اپیل کوي. په دې موضوع باندې لمر سره دا وخت هم میلمه دی علي عظیم افریدی صاحب چې د فاټالایرز فورم ډیر فعال غړی دی او هم دغه قضیه چې په قبایلی ضلعو کې د اصلاحاتو عمل دی ګړندی کړل سي او هلته د عدالتونو وغځول سي دا قضیه هم نوموړي و پېښور علي محکمې ته وړاندې کړې و. علي عظیم افریدی صاحب سلام سي او په خیر اخلي.
السلام علیکم جی، مهرباني.
سلام ډیر مننه افریدی صاحب. تر ټولو مخه غواړم چې په لنډو ټکو کې زموږ اوریدونکو ته دا ووایي چې د پېښور های کورټ دغه د قبایلی ضلعو په اړه چې کومه فیصله کړې او تاسو په کیس کې کاغذ د سپلنډا توګه ورته وایست.
بیسیکلی دا چې کومه فیصله شوی او بنیادی تور باندې پېښور های کورټ دا فیصله کړی و چې کمشنرانو سره چې څومره اختیارات کوم عدالتي اختیارات استعمالي دا چون کې د عین متصادم دي، عین کې انتظامیا او عدلیه یو نشي کېده. عدلیه یو بل رکن دي او چې کومه انتظامیا دا یو مختلف جز دی د عین. نو پېښور های کورټ دا فیصله کړی و چې انتظامی امور به کمشنران انتظامی امور انتظامی خلق به سنبالی او عدالتی امور به چکم عدلیه ده های کورٹ به سپرویژن کې به د هغه قتل کړل کېږي. مطلب چې عدالتی امور به صرف ججان کولای شي، انتظامی والے نشي کولای.
او دغه تاریخ هم ورکړی و چې تر څو تاریخه پوری پکار دی دغه
یو میاشت ورکړی و چې یو میاشت هغه ختمي کې د دیرشم تاریخ پوری ختمي کې دیرشم اورس څخه کمر روان ده هغه د یو میاشت کمپلیټ شي.
په دغه دیرشم باندې چې دغه یو میاشت یعنی څو ورځې پاتې دي، دوه درې ورځې هم پاتې دي چې دغه نیټه به ختمیږي. خو په عین وخت کې اجمل وزیر چې د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر ویان دی نن یو خبری کانفرنس ته وینا کړې ده او هغه دا ویل دي چې پیس اینڈ ریفارمز کمیټي جوړه کړې ده چې مشري به وزیر عاطف خان کوي او نور وزیران به هم لکه شوکت یوسفزی او د ټولو به پکې شامل وي او دوی به کوشش کوي چې په قبایلی ضلعو کې د اصلاح هاتو عمل چې دی هغه تیز کړسی. خو بیا د یو پښتوري په جواب کې هغه ویل دي چې د پېښور های کورټ چې کومه دغه فیصله ده دوی به سپریم کورټ ته اپیل کوي. دغه اپیل به یعنی څه ګمان کوي چې آیا د دې اوریدنه به وسی او د پېښور های کورټ دغه فیصله چې دنو هغه به شاته پاتې شي او که څنګه؟
یو مسله خدا ده چې دا فیصله په کیبینټ میټینګ کې شوی و چې دوی به د پېښور های کورټ دا فیصله سپریم کورټ ته وړاندې کوي. خو دې کې بنیادی مسله دا ده چې امددی په صوبایي حکومت یو وکیل دی سرکاري هغه ته وی اډوکیټ جنرال هغه ته نقطه چوته کړې و په سپریم کورټ کې چې د 25 ترمیم نه پس څومره چې وفاقي قوانین دي او کم چې صوبایي قوانین دي هغه په فاټا کې الریډي ایکسټینډ شول. نو اوس کدی سپریم کورټ ته ځي دا به زما دی فیصله لاله دا زما حق کې کومه فیصله شوې ده دی کې به یو بنیادی اعتراض په سپریم کورټ کې دا مو چې کومه چې پېښور های کورټ خو صرف څومره د کمشنرانو اختیارات دی هغه دی واپس واغستل. زما په چې اوس کومه نقطه ای ابدای چې د کم چې جوړ قانونو دا هغه اړوس هیڅ قانوني هیڅ نشته ځکه چې هغه آئین کې چې کله ترمیم شو آرټیکل 247 آئین نه ختم شو هغه نه بعد دی له هیڅ طریقې سره آئین کې پروټیکشن نه دی ورکړی دی له هیڅ توثیق نه دی ورکړی. نو چې کم قانون حق کې دی زی په دې باندې الریډي د دې موقف په سپریم کورټ کې تین رکنی بنچ مخې ته فیصله الریډي وړاندې شوې ده، فیصله په الریډي راغلی ده. نو تین رکنی بنچ خو خپل فیصله نشي ماتولی نو دوی خپل موقف سره سګي په سپریم کورټ کې چې کم دوی الریډي موقف وړاندې کړی دی سپریم کورټ ته.
یعنی تاسو هغه د انټرم گورننس اکټ خبره کوي چې د موقتی یو قانون دی چې په قبایلی ضلعو کې به چې کومه حکومتي چارې دي هغه به مخ په وړاندې بیا دغه خبره کوي.
زه دا خبره کوم چې کوم د موقتی قانونو د آرټیکل 247 لاندې جوړ شوی بیا آئین کې ترمیم شو هغه آرټیکل 247 آئین نہ ختم کو اغی لاندی چکم قانون جوړ شوی چې کله د آئین کی ترمیم کیږي او چکم شک لاندی څه قانون جوړی نو اغی د پاره څه کیږي چې پارلیمان بیا غی له توثیق ورګی چې توثیق ورنه کی نو مطلب دا دی چې هغه امر ختم شي بنیادی تور باندې ختم شي پېښور های کورټ فیصله کی دا یو شیست نه پاتې شوی دی دا به بالکل په سپریم کورټ کی اوچتوم دا پوینټ او التبه د دې د دې قانون چې کم دی فای جی آر چې د دې بالکل بنیادی حیثیت ختم شوی دی او دا موقف الریډی د صوبای چې کم وکیل دی او د وفاق چې کم وکیل دی هغه سپریم کورټ کې د چیف جسټس اف پاکستان وړاندې دا خبره کړې و چې اوس چې د 25 ترمیم نه پس د آرټیکل 247 د اختتام نه پس اس قانون پاتې نه شو او څومره چې قوانین دي کم چې ټول ملک کې رایج دي دا الریډی فاټا ته ایکسټینډ شول
نو نګنای چې بیا به یو داسي قانوني خلا رامنځته شي چې یعنی د پخوانی فاټا یا د اوسنۍ قبایلی ضلعو واک اختیار انتظام دا ټول به څنګه چلیږي
بیسیکلی خلا هیڅ خلا نشته دا د حکومت ناهیلی ده چې اوسه پوری د دې چې کم نه کم موقف الریډی دی سپریم کورټ کې هغه ته پاغه باندې هیڅ قسم عمل درآمدونه کو سمپل ایشو دا ډیر ډیر آسان مسله ده ادا د چې دی له کوئی سنوی نوی صوبه جوړه کړ نکړه دی څوکل خبر ادا شو چې خیبر پختونخوا فاټا خیبر پختونخوا کې زم شو او دې ته سپکار دی چې خیبر پختونخوا کې چې سرایج دی هغه کسان تیر وړاندې دي صرف دغه مسله به کې باندې لګ زبر لیو مثال در کما کدی وی چې عدلیه به مونږ وړاندې کوو د پیښور چې کم ججان ناشتي دی د های کورټ سره د مشاورتو کې هغه نه پس به یو جج سره خیبر ضلع شي دا چې دا نارت وزیرستان ساوث وزیرستان ته چې کم نږدې کم ججان و سره دی د ډی ای خان والو شو هغه سره وړاندې شو نو هغه ته باغې اضافي به یو ضلع ولا ورکی نو دا غوړ وي ته خبر نه ده په فاټا ټریبونل کې ټوټل 1500 کیسونه نشته نو دی خدا چې نه دی یو ریو فاټا د بار 1500 کسان پکار دي په پلسو کسانو کار کیږي کو چې حکومت پکې دلچسپي او حکومت دا غواړي کو ماته چې زختاری اوسه پوری حکومت نه پیلا په فاټا کې انټرېستډ او نه وسته دا چې کم ترمیم شوی دی دا زوړ حکومت کړی دی او کریډټ هغه ته دی دغه چې 2/3 میجورټي اوس نن سبا یو کثر نشته دی دا خو ترمیم شو هغه نه بعد دی خبرې ډېری کړې دي خو اوسه پورې پیس عمل درآمد نه کړی
بالکل علي عظیم افریدی صاحب تاسو چې څنګه وویل چې تیر حکومت هم دغه بدلون کړی او دغه ټوله قبایلی سیمه چې وینو هغه په خیبر پښتونخوا کې ورګډی کړلې او دا کریډټ هغه ته ځي خو یو خبره بل هم ده چې د فوج مشرانو هم دا خبره په واري واري کوله چې دی غواړي چې قبایلی سیمه چې دینو هغه مین سټریم کې او آلته یو د پاکستان خپل قانون چې دی یو عام عادي قانون چې دی هغه آلته عملی وي نو دا هم ویل کېږي چې دغه حکومت خو له فوج او دی چې دین دواړه په یو ورکه یا په یو صفه باندې دي نو بیا ولې د دلچسپی نه لري
بیسیکلی د یوی د دې چې کوم پالیسی میکرز دی کدا په یو صفه باندې هغه باندې خو څه خبره نشو کوله بنیادی خبر ادا ده چې په فاټا کې مخکې د انفراستراکچر کدې څه خیال ساتلې نو هغه د ترمیم څه ضرورت نشته مطلب د فاټا ترکه د پارا څه د ترمیم ضرورت هیڅ کلم نه پاتې په فاټا کې مخکیم ترکه نه شوی او اوسم په کې لا چا دلچسپی نه راغستې د ترکه د پارا نه د ترمیم ضرورت نه پکې د عدالتونو هغه شان مراسته ضرورت اوس مسله دا راغله چې کله پارلیمان 2/3 میجورټي سره دا قانون دا آئینی ترمیم پاس کو نو دی اوس هغه خلا پور کې دوه پاره پکې دلچسپی سه اخلي چیرې دا خلا خو مونږ زر نشو پور کولای او مونږ ته ټیم راکې نو دی دلچسپی په د فاټا په تر کې کې نه دا دلچسپی په دې کې دا چې دی ته کوم خلا کاری چې زما د پاره خو هیڅ خلا نشته لکه زب تور قانوندان دا ویم چې اوس په فاټا کې دی ټیم هیڅ قسمه خلا نشته خلا صرف د عدم دلچسپی د وجګه نو دا عدم دلچسپی چې دا هغه د وجي داخلات او استخکاری سوره پوری چې د فوج او د حکومت خبره ده هغه په یو پیج باندې پالیسی جوړه شوی و نو ځکه آئینی ترمیمم الحمدلله د پارلیمان نه پاس شو نو اوس خبره د فاټا د ترقی باره کې نه ده ترقی خو مخکیم کې ده شو اوسم کې ده شي خو موږ ته چې څه شی وړاندې دي هغه عدم دلچسپی ده ځکه چې دا میاشت تم چې ولا پېښور های کورټ ورکړو په دې کې نه دی پېښور های کورټ سره مشاورت کړی دی نه چې تا غي سره رابطه کړی دا چې د عدلیه معاملات کې څوک او نه وته څه مسله وړاندې کړی دا چې موږ دغه مسلې دي اوس پورې چې ماته سور اخکاری هغه عدم دلچسپی دا او هغه عدم دلچسپی د صوبایي حکومت د ترجمان چې کوم دی ایډوکیټ جرنل چې کوم دی صوبایي چې کوم وکیل دی هغه دا خبر وړاندې کړی و او په اخبار کې دا لیکل شوی و چې یاره مونږ ته ټیم پکار دی. نو ټیم خو پاکستان د جوړېدو نه بعد د حکومتونو سره اوس هم ټیم غواړي بیا او بیا هم ټیم غواړي. نو هغه نه دا لګي چې ادم دلچسپي شکار دی حکومت.
سمد علي عظیم افریدي صاحب تاسو له موږ سره اوسئ. ځینې اوریدونکي لرو ګمان کوم چې لتان د تاسو څخه به پوښتنې هم کوي. ملک نایب خان صاحب ټلیفون کړی دی له اف ار کوهارت څخه. ستړي مسې په خیر راغلی.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ستړي مسې
ملماسا نن دا شارس کولو مختارم نه چې په پاټه کې 1500 کې سونه نشته بیا د حکومت ته دې خبره تکلیف سو کنه چې دا دلتونو غامه وته کولو ایوا بل می دارس کولو چې د مو کلا دې منګونو سنټرونو د انزیمام ولا بیل پېښولو نو دې د حکومتونو سره دا ویل نه کوله چې د پاټه چې د کوم به کور خلک تی به بے سہارا بے سامان پرتہ خلق دی او پکی چ کوم دی کنا دا خلق لپتہ خلق دی او دا کورونه وران دی دو باندې وسره ویله حوالہ نه خبر نه کولا او دا د قبایلو دا د غد مدنیاتو پدی کې بده قبایلو صحاک کیږي نبی کیږي کنا نو تاسو خبره حوالہ نه ویله نه کولې چې دوه جړی وخا کوي چې ادم اغه نه کوي ورکی اغه دلچسپی ورکی نه ساتي. نو دلچسپی به وته وساتي. دلچسپی دا ساتي چې پولیس اول راوالي اغه د مومان دوه غیر ځای غو مشر یو شیر ویلو چې جنگ دې په ما وکړ ته اوس را ته پولیس راوالي کنه. نو دوه اوس را ته پولیس راوالي چې مې بیلا غار کړه تبا بربادي کړو خلک به کور او به کور کړو او اوس هغه خلکو ته حق نه ملويږي. ضرور لا کروپی دی 500 لاکو کور چوران می غته ایر کای د امریکین 33 ارب ډالر خوړو اچي تلاړو په کور د چ په دغه وی سره خبره کړي و دا وی سره سپینه کړي و وسلام.
مننه خپل د نظر شریکولو او پد زو پښتنه نو هغه به علي عظیم افریدي صاحب جواب درکې. خو لمر سره یو بل اوریدونکو هم د غوړو دغه پښتنه واخلو. صادق شرانی صاحب لري اسماعیل خان څخه ټلیفون کړی دی. سړی مسی په خیر راغلی. شرانی صاحب سلیم اسی ګومان کوم دا شرانی صاحب د ټلیفون لیک. شرانی صاحب سلیم اسی تر موږ پورې خو ژغ نه را رسیږي خو بیا هم اورو. شرانی صاحب
جی هلو.
شرانی صاحب سلیم اسی
خیر
اوسې. شکر دی تاسو په خبرونه کې یاست. شرانی صاحب څه پوښتنه بلری؟
پښتون حکومت څه دا ده چې ملک نایب خان څه خو موږ ترجمانی څنګه ته وکړې د ته بیا هم موږ دا ویایو چې پنکی تیار نو او دغه واده تیار نو چې نکی پر سره څه چې موږ دا اوله دا ناره ولې خوشلینګونه را باندې وکړه په فرض روزه کې دا د پیچای حکومت او تایس دغه مې وه چې هغه یو مې تکلیف را دی او پر موږ شي لنګونه کول زه په خپل پښې په دا کې موږ به دا ورکول چې خدای ته وګوري ته ډېره مکه واسه یو چې کوم قوتونه دا غواړي صفات د بدله کې موږ په پوازو دا نه نه چې لکه موږ واسه خو موږ په پوازو موږ الحمدلله دا شپې ته کال زیره و په غریب پرګار نه دي چې نه کوي خو خبره تر دا ده چې مې را باندې ته په دې ډول وخت ورته وي دا وې کوي دا غو قوتو دا پورا کړی چې اته دې دا غواړي کوم قوتونه د فاته تباہی او د فاته حالت بدلول وې کوي خو تدیره مکلاسته تر دغبم لباران بم وتی سې تر ناواله نه بم وتر یو څه خبره ده تدیره کې نه پوازي دغه دې نه هیر دی نور دې نه وتی تمه خمشا.
مننه د نظر شریکولو د ساسو خپل نظر. علي عظیم صاحب له موږ سره اوس یو وخت سو دی لاندې غونډه وقفه له وقفه وروسته برازو او کغواړي چې از موږ د دوه اوریدونکو چې کوم نظرونه وي پښتو په هغه باندې به تاسو بیا خبري وکړي. مننه ل را سره اوسې.
زما دا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مر کې به ځان ته یو لار خوښوم. ماته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم
که بل څوک یې کوي او که نه. تهی کار صحیح
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري. د انسان لاسته هغه څه راځي چې څه یې کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته، که هغه وړوکی وي او که غټ. تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سهار شپږ نیمو نه تر د اتر نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شي.
دا د وایس اف امریکا جوړه ده. کډر مونږ اوریدونکو لوی خبر پښتون خو خبرونه یې بیا هم شرغلسته. دغه څنګه چې د خبرونه په پیل کې مدرته ویلې چې د خیبر پښتونخوا حکومت ویلې دی دوی به د پېښور د عالی محکمې د هغه پریکړې په ضد سترې محکمې ته ځي چې وایي تر دیر شام د نومبر پورې دی په پخوانیو قبایلي سیمو یا په اوسنیو قبایلي ضلعو کې دی د ډیپټي او اسیسټنټ د کمشنرانو عدالتي اختیار دی ختم کړل سي او هلته دی عادي عدالتونه وغځول سي. د مور سره علي عظیم افریدي صاحب ملګری دی چې یو فعال مدافع وکیل دی او همدغه قضیه په پېښور های کورټ کې نوموړي وړاندې کړی او ځکه بیا هم پېښور های کورټ دا پریکړه وکړه. اوس هم راځو علي عظیم صاحب د ملک نایب خان صاحب خبرې تاسو واورئ دی، د صادق شرنی صاحب خبرې مو واورئ. څه باور باندې وایست؟
جی بنیادی طور باندې هغه چې کوم مسلې وړاندې کړی دا د قانون سره سره چې کوم زمونږ سوسایټل چې کوم معاشرتی مسائل دي هغه طرف ته هغه اشاره وکړه. خو سورا پورې چې زه به یو دا خبره کوم چې اوسه پورې خو فاټا کې پالیسی خو ماته سنخ کاری ده، لکه حکومتي پالیسیانی داسې عدم دلچسپی شکار وي هغه کې زیات نه زیات به چې ماته سخ کاریدل هغه کې به د یو فرد قوت په ماته ښکارېدو. لکه اوس زه به تاسو له مثال دا کوم دی د ماینز او منرلز خبره وکړه، په هغه کې به یو پولیټیکل ایجنټ سی وو هغه به دا وړاندې کړل جی جی خلک دا 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 حلقې والا کم خلک چې دي کم دی علاقې خلک ددي هغه یو یو قسم له جرګه به جوړ کړه ویل به چې دا خپل زیتا سول چاله ورکوي. نو بیا هغه کې به یو کس دی راوړان دی کو نو اخیری کی فیصله به امغه هغه به وکړه پولیټیکل ایجنټ به کم کم چی پالیسی عمل درآمد کول واله دی. نو خبره دا ده چې څومره زموږ معاشرتی مسائل دي هغه کې چې تاسو یو فرد لا دومره اختیار ورکړي چې هغه پاغي ګر قسمه فیصله کولای شي نو هغه نه مسائل نور جوړيږي، مسائل حل طرف ته نه راځي. دای چې کوم خبرې وکړي هغه سره زه صحاده پورې اتفاق کوم چې حل تا مسائل شته خو مسائل جوړ د چا د وجي دي چا مراسته چې هغه کوي جوړ د حکومت د وجي دي. حکومت چې کوم نمائندگان لګلې دي هغه د وجي جوړ دي. که هلته مسلې نه وي نو خلک به ولې عدالتونو ته دل یا ولې به کمشنر ته رجوع کوله؟ اما هغه خلکو د فیصلو د نه بعد هغه رجوع کوي. لکه اوس زه تاسو له یو مثال درکوم، اسیسټنټ کمشنر به یو فیصله به وکړي انتظامی بنیادونو باندې، بیا هغه سړی به راپاسي هغه به وایي چېرې زه خو د دې نه متاثر یم، بیا به ځي د کمشنر صاحب خواله بزی هغه نه به دا خواست کوي چېرې جی ته مشران ماته ورګټ کړي فیصله کې چېرې هغه یو نتیجې ته ورسی. نو بیا به هغه مشران مغه سړی به مقرر کی بیا قانون دا وایي چې مخ کمشنر صاحب سره دا اختیار دی چې دا غي فیصله ومني کنه لیګل مسله به ګراولي او ختمه کی. نو دغه سیستم راي جو د مخ کې نه چې د چانه ته ګيله کې هغه بتاله فیصله کوي. نو چې سو پوری دا ډیسنټرلایزیشن نه شوي د دې مطلب دا چې یو کس نه د اختیار نه تقسیم شوي دا مسلې په ټول عمر کې موجودي. او مسله د دې نه ده چې فاټای ک خیبر پختونخوای کفاټا اوم نو مغه شان به محرومه پاتیو اوس چې خیبر پختونخوا دی. نو دا کم سے کم دومره اوسو چې او باس په شروع شو نن په تاسو باس کوي زماده مشر به باس کوي او حکومت دا خوشاین خبره ده چې په کیبینټ کې ډیسکس شو. مخکې خو به دا خبرې نه وي یو کس سره به اختیار وو بچی گورنر سے بسو کمو کو هغه به منلې کېدو او پولیټیکل ایجنټ سے بچی سره فیصله وکړه به منلې کېدا. اوس څه چل کیږي؟ اوس د اختیارات تقسیم شول اوس به تاسو خبره په کیبینټ کې ډیسکس کیږي، همدغه خبره وزیر اعظم هم ډیسکس کوي، همدغه خبره حکومتونه بل مجموع ډیسکس کوي، وفاقي حکومت هم کوي، صوبایي حکومت هم کوي، په عدالتونو کې هم دا خبره وړاندې کیږي. اوس دا
یعنی تاسو وایست
ټول پجیرای ملاويږي
چې په هغه په خواني فاټا باندې چې کوم په اصطلاح باندې آیرن کرټن یا د اوسپنې پردې پرتې وي هغه اوس لری شوي
او خلق ته هر څه شکر کیږي او خلق په خپل خبري هم کوي، نو ځکه اور باندې بیسونه هم روان دي. خو یو خبره بل تاسو وایسته چې خلا نسته، دلیل دا دی چې 228م چې کوم د عین ماده هغه ختمه شوی ده، او 15م چې عیني بدلون دی هغه راغلی دی، او د هیواد عادي قانون غزیدل دی. خو په دغه قانون باندې د عمل کول د پاره خو ډیر څه لوازمات پکار دي، نو ځکه خو بیا پېښور های کورټ هم دا خبره کوي چې د ډیپټي او اسیسټنټ کمشنرانو عدالتي واک دی واخیستل سي، نو دغه خلا تاسو ته ولې نشکاري چې حکومت هم وایي خلا ده، او ترې هدا پوری عدالت هم دا خبره کوي چې دا خلاص تا
عدالت په خپل فیصله کې دا هیڅ کوم خبره نه کوي چې خلاص تا.
خو هغه چې تشریکه نو تشریکه چې معلومی جوړ درنګ چې تشریکه هم هغه فیصله نو داسې معلومیږي چې یو خلا موجود ده.
نه بیسیکلی عدالت فیصله خلک تشریح غلطه کوي.
هغه
تشریح په دې بنیاد غلطه کوي چې دې کې دوه فیصله راغلي دي، یو د سپریم کورټ راغلي ده، یو زما فیصله راغلی. ما دا کم درخواست دایر کړو دا د سپریم کورټ د فیصلې نه مخکې دایر شوی، اوس دی 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 مینز کې سپریم کورټ نوټس اغسته دی. پاره کې بیا ما خدا قانون نکات چیلنج کړو چې قانون کې چې کم انتظامی اختیاراتي کمشنران لو عدالتي اختیاراتي کم کمشنران لو ورکړي دي دا د تی واغستلې شي. په دې دوران کې سپریم کورټ نوټس واغستو، حکومت دا دا پلی واغستا چې 25 ترمیم نه بعد دا قانون ختم شو. دا د حکومت دا غوا نو خلاخو کا خاریدل حکومت په سپریم کورټ ته دا خبره وړاندې کړي وا چیرې موږ دا خبره نشو کولای نو خلادا ځکه چې خلادا سپریم کورټ مخې ته دا نه دی ویلي چې اس کیسه خلاصتا یا شتا خبره دې دلته ځکه کوي چې دلته ادم دلچسپی ده.
ها خو دا ادم دلچسپی ولې ده علي عظیم صاحب؟
ادم دلچسپی دا ده چې دې نه غواړي چې پاټا تا چې کم د دې بجټ کې سا الریډي دې الوکیټ کړی دا اغه د ایران غوړي چلته دي انویسټمنټ وشي. سیمپل خبره ده دا هر څړې پدې کې زیات انټرېستډ دي چې خپل خپل حلقې ته اغه خپل خپل پیسې زیات ورسي. کما چې صبح مونږ الریډي زمونږ منشور کې الریډي مونږ خلکو ته منډیټ مونږ د چانغسته دي اغه خلکو ته مونږ خپل 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 فند راستي کو چلته مونږ دوباره منډیټ واخلو. په فاټه کې اوس چې کوم الیکشن را روان دي خلق بالتا زی د دې پارټو مشرانو بالتا ویزیټونه کوي نو بیا به د دې علاقې اهمیت نورم داسې راوچتيږي. نو زمونږ په ملک کې بدقسمتې سره انډیویډوال اورینټډ سیټ اپ دی. انډیویډوال اورینټډ سیټ اپ مطلب دا دی چې فرد تکتلې کیږي بیا فیصله غستلې کیږي. نو مثال کې تور په یو پارټي حکومت ته کداغه فرد په غو علاقې کې دلچسپی اخلي نو هغه علاقې هم خوشاله وي، کاغه سړې پګې دلچسپی نه اخلي نو هغه علاقې په ټولو مر محرومای.
یعنی تاسو علي عظیم صاحب، یعنی تاسو د خبري مقصد دا دی چې دغه د فاټا یا پخوانی فاټا یا اوسنۍ قبایلی ضلع چې د رکبې په لحاظ د اسرائیل او فلسطین چې دواړه سره ګډ کې رکبې هم دومره جوړیږي، یا بیا په جنوبی امریکا کې د هیټي هیواد هم دومره دغه د فاټا سیمه ده، یعنی د پاکستان د واکمنانو لپاره د ګټي یو ذریعہ ده، لکه ملک نایب خان چې ول بهر څخه او امریکای څخه هم امدادونه ورته راغلي دي، او د مرکزی حکومت چې بیا کمی پیسې دي په ان اف سی کې هغه بیا ایالتي حکومت یا صوبایي حکومت خوړل غواړي، یعنی د ګټي ذریعہ ده نور پکې څه نشته.
د تاسو خبره بالکل ټیک ده. دا فاټا چې دا مخکې نه د ګټي ذریعہ جوړا شوی و، پدې کې د پیسو اس قسمه کمی نشته. کزه تاسو ته ویم زه یو سورې مخ کې د اسسټنٹ کمشنر دفتر تلاړم، نو چې هغه دفتر ما وکړو ما ویل کزه چې ته د وایسرای سه بلا کې لرالم، دا هغه سره چې کوم گاډیو هغه زمونږ د چیف جسټس سره نشته دی، هغه سره چې کوم مراتو هغه زمونږ د سیشن جج سره نشته. نو ما چې هغه مراتو کتل زه خو د پاټا نه زیات متاثر شوم. ما خو دا وغوښتل چې کوم پاټا کې کوم ریسورسز دي کوم وسایل دي هغه پکار دي چې زمونږ د خیبر پختونخوا کې کوم ججان دي هغه له پکار دي چې راوړي.
دا د کمیسمی
څنګه دا غي زیات ضرورت دی.
دا د کمیسمی اسسټنٹ کمشنر غواړي چې نوم یې شریک کړي د دې سیمې.
دا احمد الله وزیر سیبو زدا غي هغه تلاړم یو مسلې سلسله کې. نو ما وکړل خبر اډو غاډم ولاړو خو خولي وسایل مل تپراتو. نو خبره دا ده چې د وسایل هیڅ کس کمې نه شته، یو پولیس والا په ځای شل پولیس والا غي ته موجود دي، لکه د اف سی یا د لیویز افسرانو مثال به مونږ والو. بل څه تاسو ته خبر وکم، د ادم دلچسپی په فاټا کې ډیر غټ مثال دی. زغ پلیم د زرا ادم خیل الته چې زکلم تلیم ما چرته د لسو کسان نو زیات خسداران نه دی کتلی اغم غپونه لګی لکه خبره دادا چې اذن جسمی ته تاسو د دین اندازو لګوي چې یو خسدار دی په یو علاقې کې ټول خلک پیژني ټول دا غسره تعلقاتي اغه څه د پاره استعمالیږي چیرې جی د پی ایس ایف د عدالت نه نوټس راغلی دی د کمشنر صاحب د عدالت نه نوټس راغلی دی تاسو ته وړاندې کوم لہذا تاسو ول تاسو یو کوي نو د خسدار مطلب کوم دا ول وا خدا دې چې خلک پروټیکټ کی نو پاغه باندې څه کوي پاغه باندې نوټس یې صرف کوي نو بیسیک مقصد زماده دی د خبرې چې التا نه د وسایلو کمیشته دی التا ټول چې کوم مسله ده هغه د عدم دلچسپي مسله ده عدم دلچسپي کې دام راځي چاغی دا نه غواړي چې مونږ الته خلکو لا نوکریانی ورغو اوس مثال کې تور پر دا یو کس ملګری زمون خبرو کړ د پولیس والو چې پولیس والو راځي الته بسوک راځي دا خزدار چې تا برداشت کولې شو دا د ستادي علاقې اوس یو پولیس والو چې فور ایگزامپل وزیر اعظم دا ویلي چې 20,000 یا 25,000 کسان بزالتا اپوینټ کوم نو هغه به چا دی علاقې نه اپوینټ کیږي ام زمون خلکو له نوکریانی ملاويږي ام هغه سړی به راځي بیا به ډیوټي کوي نو خبره دا نه ده یو غزادار لتا شل زر روپے یا پنځل زر روپے ورکولې یو پولیس والے له شل زر روپے ملاویږي او هغه د پاټا سړی یو هغه نوکری کوي یو خپ عزت کوي نو خبره دادا چې د التا چې کوم وسایل کوم اوس زماده دی فیصلې نه بعد یاد دی 25 ترمیم کولو نه بعد کوم التا ایکسټینډ کیږي کوم خبره التا راځي نو هغه نه به خوشحالي راځي هغه نه خفګانی خبره نشته مخکم پکې ادم دلچسپی وا اوس هم ادم دلچسپی دا خو هغه ادم دلچسپی کې یو شی ډیر اهم دی هغه د موبایته چې کوم روانه ده زمونږه او د خلکو کې چې کوم شعور ډیولپ شو دین آباد به حکومت باندې مونږ زور اچو چیرې زمونږ په علاقو د فوکس وکي هلته د خلکو له نوکریانی ورکي هلته وسایل الریډی شته خو د یو افس ما ته ټول وسایل ټول وسایل کمشنر به استعمالول زمون خلق غرق او تباو هیڅ قسمه وسایلونه قتل
او علي عظیم افریدی صاحب یو بل پښتنه چې لکه څنګه چې هم تاسو وایسته چې ادمي دلچسپي دا او ټینګار مو هم پر دا یو خبره دی خو حکومت وایي چې دی پوره دلچسپي لري مثلا نن ورته یو کمیټي چې د پیس اند ریفارمز په نوم باندې دا هغه اعلان شوی دا چې عاطف خان چې په خپل صوبایي وزیر دی هغه به مشري کوي او حالت د اصلاحات او عمل چې دی هغه لا نور هم چټکوي ګړندې کوي به په تیزه کوي به نو دلچسپي نور څنګه غواړي تاسو
خبره دا چې دا چې د کمیټیانو شی دی نه دا نه د کمیټیانو د لاس نه دا خبره وته دا دا خبره کابینت کې ډیسکس شو اوس خبره دا چې یو وزیر چې دی هغه به د ټول قوانینو چې کمال ته ایکسټینډ شوی دا غی فیصله به کوي د کیسه دا چې قوانین دي چاړو د وزیر ته په اختیار کې ناراضي نو خبره دا چې وزیر ته صرف یو پالیسی رایج کولې شي یو پالیسی منډیټ ورکولې شي خو باغې باندې عمل درآمد کې باغې دم دشواري راځي خبره دادا عزت تاسو لیو مثال دا در کومه چې التا د عدلی ایکستنشن د های کورټ د انوالومنت نه بغیر اډو کې دی نشي ځکه چې انتظامیا او عدلیا یو انډیپندنت یو آزادانه تور پر آزادانه یو اداري دي انتظامیا یو خپل ازادي لري های کورټ یو خپل ازادي لري ام په دې بنیاد باندې دا فیصله مراله چې عدلیا آزاد ده او انتظامیا ځان له یو جز دی د عین نو خبره دادا چې یو وزیر یو کمیټي جوړول او هغه له دا نوم ورکول چې پیس اند ریفارمز نو دا پیس اند ګډ ګورننس ټکي دا په دې عین کې د ریفاټا لپاره استعمال شوی خو زما په خیال دا پیس اند ګډ ګورننس ټکي هم د دې لپاره استعمال شوی چې داخلك یې غمال کی نو خبره دادا چې پیس الریډی ال تشتبه فاټا کی ریفارمز الریډی د 25 ترمیم نه بعد چې سمره ریفارمز په خیبر پختونخوا کې شوې دي سمره په وفاق کې شوې د الریډی د قوانینو په صورت کې الټ ایکستند شول اوس د عمل درآمد تم دي د میاشتې ولا ورکړې و دی په عدلی ایکستند کولو کې هیڅ قسمه دلچسپي و نه غستا او 30 تاریخ نه پس بزا های کورټ ته کنټمټ اف کورټ توې نه عدالت کې زموږ د حکومت خلاف
په څو تاریخ بزا ای
د 30 نه پس بزا د حکومت خلاف توې نه عدالت کې زم پېښور های کورټ ته
ډیره مننه علي عظیم افریدی صاحب او کور مو ودان چې په دې مهمه موضوع مر سره خبري وکړي او خپل وخت مر راکړي ډیر مننه او بیا به هم زحمت تر کوو ګلو او قدر منوریدونکو ولدي سره هم د خبرونې وخت سر تر سیږي تاسو کولای شئ چې چیرې د خبرونې له تاسو څخه پاتې سی ویله او ردو څخه نو زموږ په ویب پاڼه باندې هم لیدل شئ voa.jibanews.com او دارنګه په فیسبوک باندې هم بیا لیدل شئ facebook.com/voa.jiba ا دې سره ز نسکا کړ
سره د پروډوسر بختاور شاه ستاسو لپاره خدمت اجازه غواړم تر بلې خبرونه پوري تخته.